آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش، یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فغان شوی دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې همدغه د شعرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول بیګا هم چوپه خوله، تیر شپه هم خاموش، او ورپسې تیر شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغه کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسی ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسی ګرځي. بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسی ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسی ګرځي. زما د قام د کومي بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازلم کیږي په ټوپکو پسی ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمینه مین، دردمن سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی له ژوند، فن او هنر پرده پورته کوو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شعور د راویښولو لپاره یې خپلې شپې رڼې کړي دي. هغه د نورو نه جلا او د خپلې پیژندنې لپاره یې هم یو ځانګړی معیار ایښی. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه و پیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به و پیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې.
صبر خوری صابرا پردی خار مسافری می صبر خوری صابرا پزڑ نریم انتظار می گودر بشما لاجوندیم انتظار گودر بشما
صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکند د سخاکوټ په سیمه کې په 1955 زیږدیز کال وزیږید. اروخات صابر خپل لومړنۍ زده کړې د ملکند په یو خوانځي کې ترلاسه وکړې. د 1940 زیږدیز کال کې له خوانځي فارغ شو او له هغه وروسته د نورو زده کړو په موخه مردان ته لاړ. نورې زده کړې هلته شروع کړې. کله چې په مردان کې زکړې پایته ورسولې د ماسترۍ لپاره پیښور ته راغی او لوړې زکړې هم دلته شروع کړې. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپل زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستونه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه، سیاسي مشر وو چې د خپل نه پټېدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پېژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1980 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې او له همغه ځایه یې ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبر د صابر څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسی او هنری فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایې ته لبیک ووایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورځا په مخه دی ښه، نه مې څه یې او نه دې پېژنمه، هغې وی ته به له ما صبر نه شي، زما صابره زه دې پېژنمه. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼه ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید جولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپو پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونه وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلیندې موږ هم خپل نننې راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونې په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې کې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو په کې ګډون کړی و. د مشاعره په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچول او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې کې ونیوله چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو په رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغو مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. په بلخ ولایت کې یوې خبریالې مرسل حکیمی له 2 ناروغۍ وروسته 13 استاور کړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې یوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 یې له دغې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي دي نوموړي 2 مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شوه چې د وخت په تیریدو سره دغه ناروغي پرمختللې وه. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیروني د 3 لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو په کې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 6 غرفو کې د افغان ښځو لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان ښځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګر ښځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازمو بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې سر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچيري د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون درامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼستونځي پیښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږیدلی.
هنر جاج
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو سره کوم چې په بازارونو کې اعلانات لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي څه زیانونه پیښیږي زموږ ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپیشل نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدلی چې حتی د دولتي لوحې د شخصي شرکتونو هټیو او مارکیټونو او ملمسونونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخه ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعاتو کلتور وزارت د یو کمیټې لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شعارونو بلبورډونو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوستې کړی دی، ولر دغه املا سره آشنا کیږي او غلطه یې زده کی، په هغه څومره منفی اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنۍ برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو مډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا مفغن شوي دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کیږي، دا باید یو شان ولیکل شي او په ټولو لوحو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل شي. دغه یو واحد دریز به تر منځ کې
ځوان کول څومره بیلاری کول شي دغه ډول؟
دقیقا احساس په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورې د ټولې جمله د چیس خلک سر په نه خلاصيږي، د پر ځای به ټولې کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ د سیلو هیلې دلی چلال بات خار کې، یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شته نه هغه کرا پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او ویو ډول د لار ور کې سر مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا داسې ده کدا سې ده او کاغه سي لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنۍ سیاست به رامنځته شي او دا واقعا ځوان کول او زده کړلان او زکون کې بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې درس چې د آزاد بازار کې چاپي یو ورته ګورځي او چاپي چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کوي په دغه برخې کار کوي هغه ته څه کار دی؟ اکثره وخت ځین لوحې د همغوی له خوا غلطي چاپيږي، ځکه یو دکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډیر نه پوهیږي، نو راشي ورته چې رزما دکان ته لوحه ولیک هغه ته څه پکار دي چې د لوحي اصلاح کی دا وی د لوحو او د غړول اعلانات په اصلاح کی د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخت اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړ سوی چې هغه اصلا په علمي لحاظ ډیر ضعیف دي او پختو یې شاید زنه ده. یعنی باید هر جواز دوی نه واخیستل شي او شرایط سخت شي د مطبوع لپاره اوس ریفورم لپاره اصلاحاتو لپاره یو ځانګړې اجرایي کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهالي کورسونه دوی ضرور شي حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مدبی دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یې گانے نسمې لیکي نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي بل ډبل یا ورکي دغه تم یو واحد هغه نسته دوی ژبنه لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي. اطلاعات او کلتور وزارت لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ته ډېره جدي پاملرنه وکړي او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنی سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورته نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي کله اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي الف تن حسب کی ولایتي برخه کې مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه وټاکل سي د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی. یعنی دوی ژباړه چلی پکړه و ویلی دکاندار ته توسې کړو استاد سي هټېوال تیو استاد سي ترجمه ولیکي. یعنی دوی ته ژباړه پردې لغت ښکاری د هله چې د پښتو کړه پښتو. یعنی د دې معلومی کې کمیټه خپل نه پیداله نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي او هغه چاته دادن د ورکړي سي چې په رښتینی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي نوې لیکدود سره بلدي او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي. یعنی هر خپل ژپوي نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وینو په راس کې په سر کې مشرې دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ها عمل ته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل او دا خصوص لیکل شوی دی موږ په خارونو کې بازارونو کې ګورو او رښتیم به خزي زیات دي زموږ په ژبه څومره منفي اغیز کړي زموږ ژبه مختلطه کړي ګډوډه کړي دا کنه.
دقیقا هر هواد خپل ملي ټرمینولوژي لري خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا او انګلیس کې هم تاسو د ساکر او فوټبال ترمنځ توپیر کوئ چې هغه خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډیر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغیز کړی دی. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینولوژي لرو بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي هغه دغه ټرمینولوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زمونږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغیز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سمې شو تفکیک وسی د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنه.
ډیر مننه.
خوشاله اوسئ.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر آثار چاپ کړي. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري لا نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
نوم زیور رحمان دی او تخلص پنغر کوم د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې کابو 15 د شکل وړاندې پیدا شوم. لومړنۍ زده کړې مې هم د تکو مراخان د سکی کړي تقریبا 1303 کال کې د مراخان لسینه پاره شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړو بیا د ننګرهار پانتون د خونې روزنې په هنځي ته کامې شوم. هغه مې ولوسته په پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1307 کال کې له هغه پاره شوم. بیا مې ګڼې داندې تر سره کړې چې زیاتره له رسنیو مطبوعاتو سره او وسم د پدغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثرا ملګری چې په هونتون نه فارغ شي یا د غسل کتا چی ویلې رسنیو سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هغه ریپورت جوړي وي بلکې نور لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی اسئ په دې دغه کې؟ نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ودا نوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د دغه خبره اخوا دېخوا یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي نه چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کېږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې تر څنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغې کې ما هم دا ټولې ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلولې.
مننه. تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي که نه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلی دي، خو لاغه لمن زدرې کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړو، خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لنډو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلی دي، البته څه مو دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو. هغه هم د ارتیاو پاړه به هم زه غږیږم. هغه یو دا د شعرونو راټولونې دي، یو هغه شعرونه دي مثال د شاعرانو د شعر له منځه ښه بیتونه دي. البته په بخنې د شاعر ټول شعر به ښکلی وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډېر ښه ماته برېښېدل، هغه مې راټول کړي دي په هغې کتاب کې. مې د دې تر څنګ څلوریزي، هایکو، ټپیزي، لنډۍ، دا شیان هم راټول کړي دي چې انشاءالله تر ډېره به زه هم د دریزوالۍ او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناستو کې انشاءالله ډېر ګټور وي. د دې تر څنګ بل کتاب مې ګولډن پوست یا طلایي څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د یو اړتیا له مخې، او هغه دا چې دا د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نوموتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی له نوم سره راخیستي دي او د هغوی له نوم سره مې چاپ کړي دي، چې په دې کې بېلابېل پوسټونه دي. مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي. اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډېر اړخونه لري. د دې تر څنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بیلابیلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې تر څنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړې دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټیکي په ټیکي هماغه راخیستې، یو هنریت مې ورکړی دی د خپل وسره. البته موږ به څه هنر ورکړو، نو هغه مې راټولې کړې دي. او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چاپ ته آماده دی، او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده، ډیزاینر چې شوې دي، شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. انوري صاحب، دا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو د نظره څېړلي دي. ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم، خپل لیدلوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بېرته مې د خپل لیدلوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ د هغې حل لارې راویستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشئی توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، ته ګڼې نور ډېر موضوعات پکې ډېر. بس ما ته چې کومې مهمې ښکاره شي بیا ما غیر اخیستې دي. د دې تر څنګ انوري صاحب یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې موږ یعنې ډېر داسې نزاکتونه موږ نه مراد کوو. وروره دواخانې ته لاړ شو، شفاخانې ته لاړ شو، خبرې په تېزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید موږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو. مثال یا د مجلس آداب شو، د خبرو کول، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د ننوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړی سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په اړونه اصولو باندې راڅرخي، په دې مې تر ډېره کار کړی.
مننه. سپینغر صاحب، اکثره شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي شیرونه ولی کی هغه بیا د چاپور وسنه لري ستا خپل څه حالات دي شاګر سره مرسته کړې په چاپ کې کنه خپل دې چاپ کړی
ډیره مننه ډیره مهمه پوښتنه ده رښتیا منوري صاحب مونږ ډیر تکړه تکړه خلک لرو خو د مالی پلاوا کمزورتیا له پلاوا دا بیچارهګان هماغه سي چې لیکلي وي یا بس ورک شي وي څه شو چاپ نشي زه خو مخکې له دینه چې خپل خبرې کمزي و پوښتنه کوم منوري صاحب که زمونږ د پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپل پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ دوی وکاږي دي تنظیم مطمئن ما چې مونږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپو خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي یا ژبې سمینه نه لري یا اړشیوي نه دي هر څه چې وي خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري راځو چې تاسو پوښتنې ته انوري صاحب ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومند خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېر موده کې چاپ شو انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه بیا هم یو ملګري مرسته وکړه کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول نیم مصرف هغوی وکړو نیم ما وکړو په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو نو ما د ژبه کړې ده
لکه څنګه چې تاسو ویلې فیسبوک دی انټرنیټ دی ویب سایټونه دي اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري هغوی همدا انټرنیټ کې مطالعه کوي د کتاب مطالعې ته زیاتو خلکو شا کړې ده ستا د کتابونو څه حالات دی مطالعه خلک کوي نه کوي څوک یې اخلي که نه یې اخلي تاسو ته به معلومیږي
انوري صاحب بالکل د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک پر رامنځته کېدو مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي ما خپل څو لیکنې زه دلته د جریدې مسؤولیم د میاشتنۍ زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅو چې مطالعه وکړي خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هیوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله مونږ مطالعې دود بیخي نشته دی زما کتابونه چې دي ما خپله کله داسې معلومات نه دی خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه د شعرونو کتاب مینوال ډېر زیات لري په تېره ځوانان ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي همدغې کتاب نه استفاده کوي یا دې ته ورته کتابونو نه استفاده کوي ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه طلایي شعرونه ځکه څه هم د یو شاعر مال دی ټول شعرونه ښکلي به وي خو هغې نه منځ نه مونږ یو څه غوره کړي وي نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي یا په ناستو کې یا په غونډو کې ما خپله دلته لیدلې ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه کتاب ښه بازار لري دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي ما راخیستي دي د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري زه داسې فکر کوم داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم د مطالعې او د کتاب اخیستنې په
من کله د شاعري هم کړې ده کومه نمونه لري
انوري صاحب ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوم ته باور وکړه تر اوسه زه کوشش کوم مطلب شم لیکلې مطلب شم ویلې خو وروسته شعر نشم لیکلې دغه سي د نن نه یو
لفظ
نه زه خوشاله انوري صاحب خو هغه استعداد خوده نه دی را کړې
استعداد به می خو هغه ځین خلک وایي چې ما باید
الهام
الهام وشو یا د شعر ملکه می ده تز ما په خیر نه شعر ملکه لري او نه الهام در باندې
انوري صاحب داسې شاعران چې عاشقان وي کنه یا مثال د انسان سره مینوي یا د وطن سره مینوي یا د دین سره مینوي خو یو انګیزه وي زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم په لابد امر غزي اس نه پويګم ته باور وکړه کله را باندې الهام راځي دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی خدای الهام نیمګړې وي ځکه نور نشم همدغه زه ته یو خاطره وایم ګران ملګری محمد واصل ویسال چې اوس هم ستاسو همکار دی ما او دې ټولګیوالو نو تقریبا نه نه کله وړاندې خبره ده نو ما او تیر شعر ورزه خدای شعر نشم لیکلی تاسو شعرونه لیکي کزه لیکنه وکم نو لیکنه خو بیل ارزخ لري او شعر بیل کنه مې بایز تاسو سره برابر شم نو هغه ویلې مړه څه کې خو بس ژوند دې کوي شاعری څه کې ودا کنه خو زه بل ورته الهام را باندې راغې یو بیت می ولیکو نور به ډیر کوشش کوم مخ کې نشم اتله نو به دا غته کور ودا دې خو شاعر وکنه خو الهام مګوی کسبی وی تقریبا شاعری کسبی وی کسبی شوی وی پر ساګه نور مرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دوه بیتونه ویم نور نه هېر د سیدې نورې سی لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي داسې مزړونه پسینو کې ناڅي داستا ایمان باندې شکی غوندې شم حسی ایمان دی په تسبو کې ناڅي
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی وکړي لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د الحمد لله عمل دوی ډیر ارزښت لري زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوند دی یعنی شعرونه وسه پورې داغي د شعرونو لامل رحمان بابا یادېږي یعنی ژوند دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی یا خوشحال خان خټګیا زموږ نور قدرمن شاعران چې وسو پات شوی دي یا ژوندۍ شاعران دي دا خو وجه هم دا د هغوی ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري امنسپانګه فکر احساس هغه عاطفه یې پکې داسې وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي زه مطمئن یم که پیړۍ پیړۍ تیرې شي د دوی شعرونه نه مړه کیږي زما هیله هم دا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او هاها هوهو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شعرونه ونه لیکي واقعي د ټولنې ستونزې رابرسیره کړي چارواکو ته د شعر په ژبه ورسوي د لیکنې په ژبه یې ورسوي په ټولنه کې بله ستونزه ده په عام ولس کې کومه ستونزه وي مثال د نشه یي توکو ستونزه موږ لرو ټولنیزې ستونزې ناخوالې شته د مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راواخلي کوشش دې وکړي داسې لیکنې او شعر نه دی وای چې هغه تلپاتې شي او دوی که بیا نه وي د دوی د شعرونو او لیکنو له امله دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه هغه جوړښت دی چې د ساتیري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني کیسه کوي
زرپاڼه د خندار مان لیکوال نومان دوست په دواړو منګولو یې دوګو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې ان د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څو شول بیګه هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلې خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خدا میرمن نه غزا کې کېناسته کلمه یې تیر کړه او لړزې پسې واخیسته او خو دې خوې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لری کړه انګړ ته ووته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلې وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا یې وکړې خو ویر او هیبت ترې لرې نه شو خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي بکس پرانیست یوه جوړه کالي یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خواکې یې ویده شوی وي بیرته یې کالي قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام راواخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لامدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شېبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خدا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپ په تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شېبه وروسته له نږدې جوماته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه ورو ورو یې ویره کابو شوه له لمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پرېوته بیا یې لاسونه لا پکړل غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاوېدې راتاوېدې پورته شوه کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ هدیرې ته ځم نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښې او بیا همداسې ووتله شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو
څوک ده، څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خواته ودرېده. د قبر په سر شنې ګیاته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټو پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړي. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې سا پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې: زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوې؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ور معلومه شوي وي. سترګې یې ټیټې کړې: زویه، ته د کار نه وې، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبۍ، که تا په هغه ورځ میله ځای کې خستی یا زړین خرڅولی، ولې به سلګیو پسې ونیوله؟ له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل، لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څېر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوېد، دی به ور منډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جوخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. مېرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نه شو کولی. تر ډېره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه: مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي؟ هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته وو، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي؟ هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته وو، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو. لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل. ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالی دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تنقید. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده. د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې که له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلي، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنی چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په ماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی چې بابا صاحبزاده او په صاحبزاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو ښه عالم، مجاهد او روحاني سړی و. د 1250 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهۍ کې، یعنی په 1293 کال کې، د روزی مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي او کتاب ولیکه. د د مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلق د دینی تبلیغ لپاره د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 15000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د دې د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهیدای شي. خو ګوردینکو دا هم د فیض محمد خونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خبرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، خ غوټه او گل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب طرف شان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، هر گلاب اتر نشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به اسل تور وی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به اسل تور وی، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، پانی یوسی لدی گلو، غنچه واخلی دی سنبلو، پانی یوسی لدی گلو، غنچه واخلی دی سنبلو، عیش طرب او کامرانی کڑی، پچمن کی خوشحالی کڑی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنورو جلا او د خپل دوو سترګو ترڅنګ دوه نوري هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوی شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، چی میوران شوی دے زڑ کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دے، زپزان زوریگم. لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، دی یو نامرد دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ول زانه انتقام اخلم، بلها مو دینمی رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چمی وران شوی د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دی، زپزان زوریگم. ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم. بهغه خار کی ځان ساتل سخت و، بهغه خار کی ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، ډیرو لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، د خامې وینې بوی په کلی خور دی، خامی وینی بوی په کلی خور ده پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوبا ساهم سترگی نغړیږي محبوبا ساهم سترگی نغړیږي مهم لغما شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسی جړلی راغلم زخمونه ټول می دی تروړلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلا غمون می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي ہے تبلے پسر ولا باندھ زور شی سازوانی دا جی میں وجنی مرگستانا گلی نشتا زندگی دا جی میں وجنی.